وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري هر کلی کوم او چې په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون نننۍ وسلواله حمله تر اوسه روانه ده. افغان ولسمشر او اجرایه رئیس دا حمله په کلکو ټکو وغندله.
امروز هم شاهد یک حادثه توریستی استیم که تمام حقوق انسانی را زیر پای گذاشت.
پر دې حملې په راپور سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو کمیټه به د مارچ په 20 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د دعوا په اړه لومړی استماعیه غونډه راوبولي. د امریکا هوایي ایالت پلان لري چې نن د مهاجرت په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نوي فرمان سره قانوني مخالفت ثبت کړي. خو لومړی رحمت الله افغان د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، افغان حکومت د پاکستان د راکټي بریدونو او د دې هیواد د فضایي حریم د نقص کولو په خاطر ملګرو ملتونو ته شکایت وکړ. په کابل کې د سردار محمد داود خان په روغتون کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې له 500 رئیس اوس هم روانه ده، او د ولسي جرګې د اداري پلاوي په نننیو انتخاباتو کې همایون د دغه جرګې د لومړي مرستیال په توګه وټاکل شو. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت د پاکستان د راکټي بریدونو او د دې هیواد د فضایي حریم د نقص کولو په خاطر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ. یوې معتبرې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د پاکستان د تیروي له لاسه پوځ ته راغلی. د افغان حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په شکایت پاڼه کې راغلي چې پاکستان د 2018 میلادي کال د جنوري میاشتې را په دې خوا د افغانستان په خاوره 2016 د توغندیو حملې کړي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې. په شکایت پاڼه کې هم دا راز راغلي، د دغو راکټي حملو له امله 450 کورنۍ بې ځایه سوې دي. په کابل کې د سردار محمد داود خان په روغتون کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته له 500 راهیسې روانه ده. د دفاع وزارت مرستیال وین محمد راد منش ازادي راډیو ته وویل چې درې تنه چې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته بوختو یو یې وژل سوی او دوه نورې په شپږم او اووم پړونو کې ځانونه پټ کړي دي او پر سرتیرو ډزې کوي.
یو نفر ځان انفجار ور کړی وو او دوم یې مونږ د منځه وړی، او دوه تنه نور په شپږم او اووم منزل کې ځان مخفي کړی دی چې مونږ د هغوی په لټه کې یو. یو نفر شهید شوی او درې تنه نور زخمیان شوی دی.
نن سهار شاوخوا 9 بجې یو انتحاري د روغتون په دروازه کې ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول او څلور وسلوال روغتون ته ننوتل. افغان ولسمشر او اجرایي رئیس د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله وغندله او هغه یې په ټول ملت حمله یاد کړه. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د ولسي جرګې د اداري پلاوي په نننیو انتخاباتو کې همایون د دغه جرګې د لومړي مرستیال په توګه وټاکل شو. د ولسي جرګې د لومړي مرستیالي څوکۍ په دویم ځل انتخاباتو کې میرویس یاسینی او همایون ځانونه کاندید کړي وو چې ښاغلی همایون د 119 رایو په ترلاسه کولو سره دغه مقام خپل کړ. د لومړي منشي پوست لپاره عبدالقادر ځاځي، عبدالستار خواسي او همیرا ایوبي ځانونه کاندید کړي وو چې یو یې هم د 50.1 رایو په ترلاسه کولو بریالي نه سول. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل چې د شنبې په ورځ به دغه پوست لپاره د عبدالستار خواسي او عبدالقادر ځاځي ترمنځ بیا انتخابات وسي. د تېرې ورځې په انتخاباتو کې نذیر احمدزی د دویم مرستیالۍ او عرفان الله عرفان د نایب منشي پوستونه خپل کړي وو. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د چین حکومت د کوریا په ټاپو وزمه کې د وضعیت تکراری لپاره نن د شمالي کوریا پر حکومت شغ وکړ چې د اټومي مزایلو لازمین لاس وباسي، او په مقابل کې به امریکا او جنوبي کوریا په سیمه کې ګډ پوځي تمرینونه بند کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن د پارلمان د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې دواړه خواوې لکه د تیزی په حال کې د ریل ګاډو ته ورته د یو بل پر لور روان دي، او یو لوری هم نه غواړي چې خپل لوری بدل کړي. د شمالي کوریا حکومت د امریکا او جنوبی کوریا د ګډو پوځي تمرینونو تر پایلې وره درسته د اعتراض څرګندونو لپاره په جاپان کې د امریکا پوځي مرکزونو ته میزایل ورووښتل. جنوبی کوریا او امریکا په جواب کې ویلي چې په جنوبی کوریا کې د میزایل وزد نوې دفاعي سیستم ځای پر ځای کوي چې یوازې په شمالي کوریا کې نه بلکې په چین او روسیه کې هم اندیښنې پیدا کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې ټول لوري باید د پوځي مقابلې له پراختیا ډډه وکړي، خو څو د دې لانجې د حل لپاره ټول لوري د مذاکرو لپاره تیار شي. د امریکا هوایی ایالت پلان لري چې نن د مهاجرت په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ له نوي فرمان سره خپل قانوني مخالفت ثبت کړي. د دې نوي فرمان پر اساس د اکثریت مسلمانانو له شپږو هیوادونو ایران، لیبیا، سوریه، سومالیه، سودان او یمنه په موقت ډول امریکا ته د خلکو پر ورتګ بندیز لګېدلی دی. د دې فرمان پر اساس امریکا ته د ټولو مهاجرینو پر ورتګ 160 ورځې بندیز دی. د امریکا په هوایی ایالت کې د نن ورځې لپاره به د ولسمشر ټرمپ د فرمان د عملي کېدو مخنیوی وشي. د دې ایالت لوی څارنوال دو چین ویل دا فرمان پر مسلمانانو دوهم نمبر بندیز دی. د ملي امنیت په پلمه پر مهاجرینو او پناه غوښتونکو بندیز لګوي. د فرمان د نورو بندیزونو لپاره هم لار پرانستې ده. خو د امریکا عدلیه وزارت دا ادارت کړې ده او ډاډ څرګند کړی چې دا فرمان د امریکا د ملي امنیت د خوندي کولو لپاره یو قانوني اقدام دی. د بندیزونو له نوي لسته د عراق نوم ایستل شوی دی. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو کمیټه به د مارچ په 6 نیټه د امریکا د ولسمشری په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعا په اړه لومړی استمایا غونډه راوبولي. د دې کمیټې مشر ډیوین نونس پرون وویل چې د پرانیستو استمایا غونډو د رابللو پلان لري.
This is meant to be an initial hearing for people to come.
دا وای موږ د اف بی ای د مشر جیمز کومی او د ملي امنیت ادارې د مشر مایک راجرز په ګډون د برابر کړی لیست لمخې او شمیر خلک رابللی چې دلته راسی او په خپل حساب معلومات ورکړي. دا ابتدایي استمایي غونډه خلکو ته د راتګ زمينه برابروي. جیمز کومی د امریکا د جمهور ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د امکان په اړه د څېړنو یو اساسي کړی ګڼل کیږي. د امریکا د کانګرس د استاتو مجلس د استخباراتو کمیټې مشر ډیوین نونس ویلي چې د استخباراتو د ملي ادارې پخوانی مشر جیمز کلیپر، د استخباراتو د مرکزی ادارې پخوانی مشر جان برنن او پخوانی سرپرست لوی څارنوال سالی ییتس غونډې ته وربللی دي. او د چین ستر مخابراتي شرکت زی ټی ای موافقه کړي چې ایران او شمالي کوریا ته د حساسې ټکنالوژۍ د ورکولو لامل چې د امریکا د بندیزونو پر موافقه یې تیری کړی 892 میلیون امریکایي ډالر جریمه ورکړي. امریکا پرون دغه خبر اعلان کړ. د دې موافقې پر اساس به چې د امریکا په تکزاس ایالت کې تایید ته انتظار ده، شاید د زی ټی ای شرکت د اضافي 300 میلیون ډالرو جریمه ورکولو ته اړ شي. د دې خبر جزئیات به په بل خبرونه کې وړاندې شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې بیا هم دا خبرونه او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان حکومت د افغانستان په ځمکني تمامیت د پاکستان د تیریو په اړه رسمن خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاره. په کابل کې سردار محمد داود خان په روغتون نه نوي وسلواله حمله افغان ولسمشر او اجرایی رئیس په کلکو ټکو وغندله.
امروز هم شاهد یک حادثه توریستی هستیم که تمام حقوق انسانی را زیر پای گذاشته.
د دفاع وزارت مرستیال وایاند دغه حمله په اړه وایي
یو نفر رین انزان انفجار ور کرده و او دوم یه منگ دمنزه وره او دو تنه نور پا اشپگوم او اوم منزل که زان مخفی کرده.
ده خزو نړیواله ورځ مهم له پامه نه ده غورځولې. په هلمند کې د ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځن غونډو کې ښځو یو ځل بیا د خپلو حقونو غوښتنه وکړه.
اداره کې حداقل که رئیس خو دا خو نه امکان خبره چې زه ووایم حداقل معاون خو باید یو ښه زه اوسي.
د ارزګان روغتیایي چارواکي بیا وایي په دې ولایت کې روانو جګړو ډیر خلک په رواني ناروغیو اخته کړي دي.
د اعصابو ناروغي امر باندې راوسته ده په خدای شي بشیلر نه کوي د خوشنۍ پیرسې بلنه کې نه کې درد راځي وایي له خوش کرا سکیږي جنگ را سکیږي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د مخکښو ښځو او د اساسي او بشري حقوقو دوهنیس پروګرامونه درته خبرو. د غرض د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمیر ولایتونو له خبریالانو سره هم خبرې کوو. په داسې حال کې چې کابل نن بیا د یوې لوی حملې شاهد دی، د افغانستان حکومت د افغانستان پر ځمکني تمامیت د پاکستان د وروستیو پرله پسې تیریو په اړه رسما خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. د شکایت لیک په دې متن کې چې ازادي راډیو ترلاسه کړی ویل شوي چې د روان میلادي کال له پایله بیا تر اوسه پاکستان د افغانستان په خاوره له 1200 ډیر بریدونه کړي دي. جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي دا کار د افغانستان د حکومت وروستی انتخاب بولي او وایي چارواکي باید وکولی شي د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې له خپل شکایته دفاع وکړي او دا شورا دې ته وهڅوي چې د پاکستان په وړاندې جدي اقدام وکړي. د همدې موضوع او په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د نننۍ وسلوال حملې په اړه هم د شبل کابل د ازادي راډیو دوه خبریالان را سره دي. لومړی به یوسف خان ځدران ته ورکو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د شکایت د رسمي شکایت په اړه نور مطالب راغون کړي. ځدران صاحب راته وویل چې دا شکایت څه وخت وړاندې شوی دی.
بله، حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې نن افغان حکومت دا شکایت لیک رسما د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږلی دی. په دغه شکایت لیک کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړی پکې راغلی چې پاکستان د روان میلادي کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې د افغانستان پر خاوره 2268 راکټونه ویشتلي دي. په شکایت لیک کې د زیانمن شوو سیمو نومونه هم یاد شوي. پکې راغلي چې دا راکټونه او د هوان مرمۍ د ختیځو ولایتونو په ګشتې، لالپورې، سرکاڼو او خاص کونړ ولسوالیو لګیدلې چې مالی او ځاني زیانونه یې هم پېښ کړي دي. جمهور رئیس غنی په دې شکایت لیک کې ویلي چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې وضعیت خراب دی او پاکستان په واضح ډول د افغانستان د هوایي او ځمکني بشپړتیا څخه سرغړونه کوي. په همدې ډول هغه منبع سرچینې چې نه غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس غنی په دې شکایت لیک کې ویلي دي چې پاکستان د ملګرو ملتونو د اساسنامې خلاف عمل کوي او همدارنګه سیمه او منطقې ته ګڼ امنیتي ګواښونه متوجه کړي دي. موږ غوښتل چې په دې اړه د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت او ځمکني بشپړتیا د کمیسیون غړي نظر هم واخلو. دوی هم دا موضوع ترلاسه کړي وه. د دغه کمیسیون غړي سالم احمد صالح ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له ډېر دقت او ټولو هلو ځلو وروسته چې په سیمه کې کړي او د پاکستان لپاره د نیکو اړیکو جوړولو لپاره هڅې کړي دي، مجبور شو چې وروسته شکایت ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وکړي. د ویل چې افغان حکومت باید اوس وکول شي په شورا کې د دې شکایت لیک څخه په درست ډول دفاع وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل
اوس په افغانستان کې جنگ روان دی. په تدور کې شورا ایتونو کې نن دې مجبور دی شورا امنیت ته خپل شکایت باندې کې دا غوښتل چې دلته خارجي سیاست ډېر مهم دی. افغانستان په دې وځوانی کې شورا امنیت کې نظام د دفاع لپاره د افغانستان د اوسني شرایط په کتو باندې وکول شي شورا امنیت کې خپل ډله ټپله پیدا کړي او هغه خلکو ذهنونه برابر کړي. زه مطمئن یم چې دا یو څه لاسته راوړنه به.
بله، دا په داسال کې دا چې جمهور رئیس غنی تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې هم د پاکستان څخه دا موضوع یاد کړی و او دا شکایت په خپل خطاب کې بیان کړی و. خو ویل کېږي چې دا لومړی ځل دی چې په مکتوبي شکل دی د ټولو معلوماتو او دقیقو ارقامو سره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور وړاندې شي.
بلې ازادران صاحب، که څه هم دغه منبع چې په دې اړه موږ ته معلومات راکړي ازادي راډیو ته ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو تاسو له خبرو داسې ښکاري چې په دغه شکایت لیک چې رسما د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شوی دی، په دې کې تر ډیره حده پر افغانستان د پاکستان د وروستیو توغندیو بریدونو ته اشاره شوې ده. په وروستیو کې د افغانستان پر حکومت فشارونه زیات شوي و. له دې مخکې هم ویل کېدل چې د افغانستان حکومت باید په دې هیواد کې د وروستیو حملو په اړه کره شواهد راټول کړي چې په هغو حملو کې چې د پاکستان له خاورې تنظیمیږي، پلانیږي او ترسره کیږي، دغه شکایت باید رسما د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. آیا د افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو چې عاملین یې اکثرا عاملینو ته د پاکستان کې ګوته نیول کیږي، آیا څه ویل شوي که نه؟
او افغان حکومت تل ویلی هغه حمله چې په افغانستان کې کیږي په بیلابلو سیمو کې ورسته لچړون نه یا ویلی دي چې دا حمله په پاکستان کې پلان شوی وي او یا همغه وخت کې په پاکستان باندې انتقادونه کړي دي چې تروریستي او ترګري ډلې روزي او بیا په افغانستان کې د خپل اهدافو د پلي کېدو لپاره ورڅخه استفاده کوي. خو په دغه لیک کې چې ملګرو ملتونو ته لګل شوی هغه چې موږ تر لاسه کړی ډیر ټینګار او ډیره یادونه د ځمکنۍ بشپړتیا په وړاندې د پاکستان د سرغړونو په اړه باندې شوی ده چې تر ډیره په دې وروستیو کې د ختیځو ولایتونو باندې راکټي بریدونه کړي وو او همدارنګه تیر ورځ موږ رپورټونه درلودل چې د پاکستان الوتکه د سرحد نه دیخوا ځینې سیمو کې راوختي وي. نو دغه موضوعات چې افغان حکومت یې بظاهر ډیر زیات اندېښمن کړی دی او دا اندېښنه یې څو ځله تکرارن په دغه شکایت لیک کې بیان کړی ده.
بلی یوسف خان درن تاسو نه مننه قدر منو درن کو امر د افغانستان حکومت د افغانستان پر ځمکني تمامیت د پاکستان د پرلپسې تیریو په اړه رسمي خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارلی دی. دا په تاسو کې چې کابل او واشنگتن د کابل او اسلام آباد ترمنځ به خې په دې ورستیو کې ناندریو بیا زور اخیستې ورسله هغه چې په سن کې خنړی حمله وشي پاکستان هغه عناصر ته ګوتونه ولا چې د دوی په وینا په افغانستان خاورې دیننه فعالیت کوي. د افغانستان حکومت هم په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د غراز د یو د پلسګونو هغه وسلوالو لیست د پاکستان حکومت ته وسپاره چې په پاکستان کې حضور لري فعالیت کوي او له هغه ځای پر افغانستان حمله انتر سره کوي. کابل نن بیا د دغسی وی بلې خونړی حمله شاهد دازل په کابل کې په وزیر روختون د سردار محمد داوود خان پر روختون وسلوالو حمله کړی ده. تر اوسه ویل کیږي چې حمله روانه ده. د دغه حمله مسؤلیت د جرمنی خبری آژانس دی پی په حواله د اسلامي دولت ډلې په غاړه خسته دی. په لن بیان کې چې دغه ډلې په خپل انټرنیټ پانه عمق خبر کړی ویلی چې دا کار د دوی وسلوالو تر سره کړی دی. د جرمنی دی پی خبری آژانس د راپور لمخې د طالبانو یو ویان بیا ویلی چې له غزا چې دوی معلومات لري او په کابل کې خپل مسولینو سره غږیدلی په دې حمله کې د طالبانو لاس نه دی. دا حمله د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس هم په سختو ټکو غندلې ده. مخکې دی چې په دې اړه د افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس د وروستیو څرګندونو خبر شي. له کابل د ازادي راډیو بل خبریال خان محمد سین را سره د ټلیفون په لیکه دی د دې حملې په اړه به نور جزئیات ترې واخلو. بلې سین صاحب راته وویل چې مخکې د دفاع وزارت مرستیال ویان وویل چې یو وسلوال وژل سوی و ځان الوزولی دوه نور هم ویل کیږي ظاهرا د دې روغتون په نورو پوړونو کې پټ دی او دوی هم تصفیوي عملیات په وړاندې پیل کړي. راته وایي چې اوس هم ډزې اورېدل کیږي حمله پای ته رسېدلې نه ده رسېدلې که څنګه؟
بلې نوري صاحب لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې دغه حمله چې په دې په سردار محمد داود خان روغتون شوې یو وسلوال بریدو خو وروستي راپورونه وایي چې د حمله کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ اوس هم جګړه روانه ده. دا جګړه تیزه نه ده خو غلی غلی ډزونه اورېدل کیږي د دواړو خواونه. امنیتي ځواکونه کوشش کوي چې هم د موقع نه استفاده وکړي او لږ مخکې شي او مخالفین هم کوشش کوي چې امنیتي ځواکونو ته زیان ورسوي. د دغه روختون شاوخوا ټولې لارې بندې دي. امنیتي تدابیر شیبه په شیبه شدید کیږي. په دې اړه موږ شیبه مخکې د دفاع وزارت د ویان له مرستیال محمد رادمنش نه پوښتنه وکړه. هغه په دې اړه داسې وویل
یو نفر ځان انفجار ورکړی وو او دوم یې مونږ د منځه وړی او دوه تنه نور په شپږم او اووم منزل کې ځان مخفي کړی دی چې مونږ د هغوی په لټه کې وو. یو نفر شهید شوی او درې تنه نور زخمیان شوی دی.
امنیتي ځواکونو نوري صاحب دا هم وویل چې مونږ دا توان لرو چې په ډیره لږه موده کې دغه وسلوال له پښو وغورځوو خو پرمختګ هم ډیر په احتیاط دی او کوشش کوو چې هغه څوک چې په دغه روغتون کې ایسار دي هغو ته زیان ونه رسیږي. بلې نوري صاحب
بلې مخکې خو د رادمنش څرګندونې مو واورېدې. دی وایي چې یو نفر شهید شوی دی او درې هم زخمیان شوي دي. څه ویل کېږي چې دا ملکیان دي او که پوځیان په دې روغتون کې خو ویل کېږي تر ډیره د افغانستان د وسله والو ځواکونو غړي تداوي کېږي تر درملنې لاندې دي. او بل د وسله والو په اړه ضد نقیضې څرګندونې کېږي. څوک وایي چې دا څلور کسانو څوک د وسله والو کسانو شمیر زیات بولي.
بلې نوري صاحب، دغه څوک چې وژل شوی دا د ملي اردو یو سرتیری دی او د عامې روغتیا وزارت سره چې موږ تماس ونیول هغې وویل چې تر اوسه پورې دوی ته صرف دوه ټپیان راوړل شوي دي. دغه جزئیاتو چې امنیتي ځواکونه موږ ته راکړه او نور ژورنالیستان خبریالان ډیر راټول شوي، خو امنیتي ځواکونه وایي چې موږ په امنیتي مسایلو ډیر بوخت یو
کابل کې سردار محمد داود خان په پوځي روغتون وسله وال برید تر اوسه نه دی ختم شوی. ویل کېږي چې د یو کس پکې وژل شوی او دوه درې کسه هم ټپیان دي. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د جرمني ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې دغه حملې مسؤولیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی دی. د اماق په انټرنیټ پاڼه کې د شبکې ویلي چې دا د دوی د وسله والو کار دی. په همین حال کې د طالبانو یو ویان د جرمني ډی پی خبري اژانس ته ویلي دي چې په کابل کې له خپل قومندان سره چې د فعالیتونو مسؤلیت لري خبرې کړې او ورته ویلي دي چې په دې حمله کې د دوی کسان د طالبانو لاس نه دی. خو دغه حمله د افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس لخوا چې نن په ارکی د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت څرګندونې کولې په سختو ټکو وغندل شوه. افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس وایي دا عمل د نه بخلو دی او په یو دین او مذهب کې هم جواز نه لري. نور حال به د سبهون کاکړ په رپورټ کې واورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سردار محمد داود خان پر روغتون وسله وال حمله په سختو ټکو وغندله. ښاغلی غنی د مارچ د اتمی یا د شذو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې په ارګ مانی کې وویل پر روغتونونو حمله په هیڅ یو دین او مذهب کې جواز نه لري. ولسمشر زیاته کړه چې وسلوال مخالفینو د دغه حمله په تاثیر کولو سره ټول انساني اصول تر پښو لاندې کړل او په خبره دغه حمله د افغانستان پر ټول ولس حمله ده.
امروز هم شاهد حادثه توریستی هستیم که تمام حقوق انسانی را زیر پای گذاشت.
دی وای نن روز هم دی وی توریستی حمله شهیدان یو چی ټول انسانی حقوق تر پښو لاندې کړی. روختون هغه ځای دی چې په هر دین او مذهب کې خوندی وي. پر روختون حمله د ټول افغانستان پر خلکو او شذو حمله ده.
تمام مردم افغانستان و بر تمام زنای افغانستان.
یو شمیر وسلوال مخالفینو نن سهار 9 بجې په کابل شهر کې د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون حمله وکړه. د افغانستان دفاع وزارت د وی اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې وسلوال مخالفینو د روغتیایي کارکونکو په جامه کې د حمله تر سره کړه. د راپور نمخې حمله کوونکې د دغه روغتون له شمالي دروازې څخه د روغتون محوطي ته ننوتې. په ورته وخت کې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم د شذو د نړیوالې ورځې د منظور په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د وسلوال مخالفینو دغه جنایت د بخښلو نه دی. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې دغه حمله تلفات لري خو د تلفات په اړه کره معلومات نشته.
جنایتکارایی که دست به این عمل میزنن هیچ وقت بخشوده نخواهد شدن.
دی وای هغه جنایتکاران چې دغه ډول اعمال ترسره کوي د بخښلو وړ نه دي. دوی پر انساني کرامت، شرافت، عزت او پر بشری فکر حمله کړي. تر اوسه تلفات په اړه کره معلومات نه لرم خو له بده مرغه تلفات لري.
نسبت به تلفات نداریم اما متاسفانه تلفات همراه داشته.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم په هغه غونډه کې چې د پخوانی حکومت د مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د دریم تلین په یاد جوړ شوی و دغه حمله وغندله. په ورته وخت کې د افغانستان د روغتیا وزارت د مطبوعاتو مسؤل محمد اسماعیل کاوسی ازادي راډیو ته ویل چې دوه جسدونه او دولس ټپیان د وزیر محمد اکبر خان روغتون ته وروړل شوي دي. خو نوموړي زیاته کړه چې ممکن تلفات تر دې زیات وي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل اوس هم د وسلوالو حمله کوونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو حمله کوونکو د روغتون د کارکونکو د جامو څخه په استفاده د روغتون دوهم او دریم پوړ ته ځان رسولي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې اوس مهال نور امنیتي ځواکونه هم د پیښې ځای ته رسیدلي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستي، خو تر دې وړاندې تر ډیره دا ډول حملې د وسلوالو طالبانو لخوا ترسره شوي. د سردار محمد داود خان روختون چې په کابل ښار کې د امریکا سفارت ته نږدې موقعیت لري څو کاله وړاندې هم انتحاري حمله شوې وه چې تلفات یې هم درلودل. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په هلمند کې هم د خزو د نړیوالې ورځې په لمانځن غونډه کې خزې د خپلو حقونو غوښتونکې شوې. په لشکرګاه کې په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د هلمندي ولایتي شورا یو شمېر غړو او ګڼو خزو پر حکومت له دې عمله چې ښځو ته یې دندې نه دي ورکړي انتقاد وکړ. نور حالې له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په راپور کې اوري چې د ماشومانو پر یوې ترانې پیلېږي.
پښنو جامو کې دغه پنځه وړې انجنې سړی ته په خطاب کې وایي، زه اورم سادګۍ ته مې مګورم او زما ژوند د خاورو سره مسبب. د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت چې هر کال د شوز نړیوال ورځې په نوم لمانځل کیږي، یو شمېر شزې چې ډېرې د وسلوال پوز کارکونکو دي راټولې شوې دي او د حکومت څخه نورو شوز ته د نارینه په څیر مساوي حقوق غواړي. په هلمند کې د ځوانانو لپاره د مساوات او دیموکراسي یا اے پی ڈی د ټولین مسولې شګوفې نورزی پر حکومت لدی عمل چې شوزته د اساسي کار پر ځای شعارونه ورکوي نیوکه وکړه او په دولتي دارو کې د ځان لپاره د نارنو په چیر د دندې د ورکړې غوښتنه وکړه.
نن ستاسو ورځ د چې تاسو خپل حق وغواړي او موږ مثلا شاید موږ ته باید نن په توفیقي حداقل یو بس را کول سوی په یو ارګان کې چې موږ وظیفه سرته رسوله. موږ نه باید همیشه د یو پیسو په خاطر او یا هم د یو توفی په خاطر نن خطا وځو. هغه پیسې شاید د لاسه ولاړ شي، توفه ولاړ شي، خو وغواړو چې یو قدم باید مخته ولاړ شو. مثلا په هر اداره کې حداقل که رئیس خو دا خو نه امکان خبره چې زه وایم حداقل معاون خو باید یو شه زه اوسي. حداقل
د افغانستان د رسمي احصایو د معلوماتو لمخې د هلمند د 15012 ټولو دولتي رسمي او غیر رسمي مامورین څخه 1402 شزې دي چې اکثره په معارف او سیاحتي عامه کې کار کوي. د شوزو چارو ریاست د شوزو د کار او دندې په وړاندې خنډ نامني بي سوادي او تر ټولو ډیر فاميلي او کلتوري ستونزې دي چې په نږدې راتلونکي کې حالې دل آسان نه بولي. د هلمند سرپرست والی غلام محیدین صدیق هم مني چې په ادارو کې د کارمندین په خطر شجینه کشر ته پاملرنه نه ده سوی. سرپرست والی ژمنه وکړه چې د جندر په برخه کې د نوي مدیریت تر جوړېدو وروسته به د شوزو دندو ته پام ساتي.
انوز هم ما به یک چیز هستیم، موافق هستیم که در هلمند نظر به شرایطی که موجود است ما هنوز نتانستیم اشتراک زنان. مثلا اول ما خود مستوفی استم، در مستوفیت هیچ خانم وجود نداره.
په هلمند کې واځي ستونزه د بیکاری نه ده. د هلمند د شوزو چارو ریاست وای پروان مریض کال کې دوی ته د فاميلي او کلتوري ستونزو لامل د شوزو په خاطر پر شوزو او د نارینه لخوا پر شوزو د تاوتریخوالي 15 په تکزیر غلی دي چې ټول عدلی او قضایی دروته سپارل سوي او شاوخوا څلويشه حل سوي دي. د هلمند ولایتي شورا هم په ورته ستونزو کې دوی ته د ورغلو 21 قضیو یادونه کوي چې د شورا د رئیس کریم اتل په خبره 0 سیده وکیلانو په هلو ځلو حل سوي دي. محمد الیاس تایب، د ازادي راډیو، هلمند.
و امرودل چې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په هلمند کې یو شمېر ښځې د خپلو حقونو غوښتونکې شوې. دا ورځ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم نن او له دې مخکې لمانځل شوې ده. زو ګردیز ته پکتیا ته له پکتیا د ازادي راډیو خبریال داود تپان هم د شبر سره دی. تپان صاحب، په شپاړسو کلونو کې د ښځو د حقونو په تېره بیا د ښځو د ژوند د ښه کېدو په برخه کې ډېرې هلې ځلې وشوې. په پکتیا کې هم دا هڅې روانې وې. ډېر لږ وخت لرو، ستونزې د ښځو ډېرې زیاتې دي، خو له هغه ځایه چې موږ خبر یو د روغتیا په برخه کې ښځینه ناروغانې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په پکتیا کې کراته ووایه چې څو ښځینه ډاکترانې شته.
مننه لکه څنګه تاسو ویلي ستونزې دلته زیات دي په پکتیا کې درې ان ډي خدمات ډاکټران لرو یو متخصص لرو چې تلور کیږي او سره په ټولو ولسوالیو کې قابلیتان موجود دي خو په سر دې هم ځینې مریضان یا خدمات ناروغان ولادي ناروغان په پکتیا کې نسی کور کېدلی دا بیا د متخصصو د نشټوالي له وجې په کابل ته لیږل کیږي عاجل ناروغان ولادي ناروغان دې کابل ته ریفر کوي چې څو پرې خپل شون د لافر نه
ولادت ستونزې څه ده تپان صاحب ولی آیا اداره سیمه ایز اداره پکې پاتې راغلي د روغتیا ریاست پاتې راغلي او خپل خزینه ډاکټران زړه نه کوي چې پکتیا کې کار وکړي
په خپل خدمات ډاکټران هم چې د پکتیا اوسیدونکو دی هغه نه غواړي چې په پکتیا تراسي وظیفه اجرا کړي د دوی سره څومره خبرې کړې چې ولې نه راځي دوی وایي چې دوی ته امتیازات او امکانات په پکتیا کې کم دي په نورو انجوګانو کې یا په نړیوالو ادارو کې چې دوی کار کوي هلته لوړ ماشونه ورکوي او د لوړ ماشونو په اساس هلته یو ډاکټر نازنه پکتیاوال بلې
تپان صاحب وخت کم لرو خیر بیا به هم تاسو سره په دې اړه باندې خبرې وکړو یوازې د روغتیا سکتور نه دی یا د روغتیا برخه نه ده بلکې په نورو برخو کې هم لکه څنګه چې مخکې تاسو سره خبرې وکړلې دا ستونزه شته د ټولنیزو ناخوالو له امله اکثره پکتیاوال زړه نه کوي چې د خپل خزو لپاره خدمت وکړي لکه څنګه چې تاسو ویل په پولیسو په سکتور کې هم شاوخوا شل خزینه پولیس شته خو ټول د نورو ولایتونو حالت پکتیا ته ورغلی او یو پکتیاوال خزینه پولیس هم پکې نشته دا هغه ستونزې چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د په هر صورت تاسو سره په دې اړه بیا هم خبرې وکړو د خبرونه دوهمه نیمه ته رسیدلې او وړاندې دوه ونیس پروګرامونو کې مو هم د خزو ستونزو ته ډیره کتنه کړې خو اوس فرشته جلازی سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کوي
په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روختون چې په 420 روختون بلل کېدو وسلواله حمله روانه ده د عامه روغتیا وزارت مطبوعاتي مسؤلینو څو شپې مخکې ازادي رادیو ته وویل چې په حمله کې تر اوسه 15 شپې ته تنه زخمیان شوې دي او لږ 3 تنه وژل شوې دي خو نړیوال خبری اژانسونه وایي چې 4 تنه وژل شوې دي د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې یا داعش اخیستې ده د ازادي رادیو په همدې خبرونو کې به تاسو ته په دې اړه نور جزئیات هم وړاندې سیم د افغانستان حکومت پر یو شمېر سرحدي ولایتونو د پاکستان د راکټي حملو او د افغانستان پر هوایي حریم د پاکستان د تیری لامل د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ یو لوړ رتبه حکومتي چارواکي چې د هویت په پټ پټ کېدو په شرط خبري کولې نه ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان د سرغړونو د افغانستان حکومت په تنګ کړی دی نن د مارچ ته مده په نړۍ کې په زیاتو هیوادونو کې د شذو نړیواله ورځ منځل کیږي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دې مناسبت په افغانستان کې د شذو پرستونزو او پرمختګونو خبري وکړه د چین حکومت د کوریا په ټاپو وزمه کې د وضعیت د قراری لپاره نن د شمالي کوریا پر حکومت رغ کړی چې د اټومي مزایلو لازمین لاس وباسي او ویلي دي چې په مقابل کې به امریکا او جنوبي کوریا خپل ګډ پوځي تمرینونه بند کړي د امریکا هوایی ایالت پلان لري چې نن د مهاجرت په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ له نوې فرمان سره خپل قانوني مخالفت ثبت کړي د دې فرمان پر اساس امریکا ته د ټولو مهاجرینو پر ورتګ یو سلو شل ورځې بندیز دی د نوې فرمان له مخې د اکثریت مسلمانانو له شپږو هیوادونو ایران لیبیا سوریه سومالیه سودان او یمن امریکا ته د خلکو پر ورتګ موقت بندیز لګیدلی او د کانګرس استازو مجلس د استخباراتو کمیټه به د مارچ په 6 منیټه د امریکا د ولسمشر په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه لومړی استماعیه غونډه راوبولي
او سم په مخکړې څو اقتصادي خبرونه ده
سلام دا هم اقتصادي خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله په سیاست سربیره په اقتصادي برخه کې هم د خوځو ونده د پام وړو بلله افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د خزو د نړیوالې ورځې په منځ غونډه کې ویل چې افغان میرمنې همدا اوس په سوداګرۍ او زراعت کې خلاص لاس لري او په خبرې چې افغان دولت یې تر شا ولاړ دی. افغان ولسمشر زیاته کړه افغان میرمنې حق لري چې د خپل اقتصادي ژوند د خوالی په خاطر په ډاډ سره کار ترسره کړي. په همدې مراسمو کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه کې د خزو د ونډې زیاتوالي ژمنه وکړه. د افغانستان د متشبثینو بورد وایي چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه د لږ تر لږه د هغو سوداګریزو موټرو پر مخ لاره خلاصه کړي چې په لارو کې بار ولاړ دي. د افغانستان د متشبثینو د بورد مشر رحمالدین حاجي غنن ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ هیواد حق نه لري چې له نورې نړۍ سره د یو هیواد سوداګریزې لارې بندې کړي. ښاغلي حاجي هغه زیاته کړه پاکستان دې له افغانستان سره د هغو سوداګریزو توکو لاره وتړي چې د دغه هیواد وي. د نورو هیوادونو سره د افغانستان د لارو تړل د نړیوالو اصولو خلاف کار دی. د یادونې وړ چې څه باندې دوه اونۍ وړاندې پاکستان په ناڅاپي توګه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې د سوداګرو او خلکو پر مخ تړلې دي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو نه څلوېښت کیلو بوجۍ پاکستانی وړه یو لسوا وی افغانۍ، یو پنځوس کیلو بوجۍ قزاقي وړه یو لسوا پنځه څلوېښت افغانۍ، یو پنځوس کیلو بوجۍ بوره دوه زره دوه سوه دېرش افغانۍ، یو درې نیم منی بوجۍ وریژه شپاړس سوه افغانۍ او شپاړس لیټره غوړي یو لسوا افغانۍ. په کابل کې نن هم یو لیټر پیټرول تیل پنځه څلوېښت او یو لیټر ډیزل تیل په درې څلوېښت افغانۍ پلورل کېږي. او د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر اووه شپېته افغانۍ پنځه اتیا پوله، یو یورو یو افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پونډ درې اتیا افغانۍ، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ، زر ایراني تومنه اوولس افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه نهه ویشت افغانۍ. له منتیا مو مننه.
ازادي راډیو اوري د خبرونه دوهمې نیمه تر رسیدلې وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو: د اساسي او بشري حقوقو او د غراز د مخکخو خزو. د مخکخو خزو په پروګرام کې دا ځل په کونړ کې یو مخکخ خزه برېښنا شیر زیدر پیژنو، خو بیا هم په کونړ کې تمکې یو د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري هم دا شبر سره دی. انوري صاحب، د مارچ اتم نړیواله د خزو نړیواله ورځ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې المنځل کېږي. مخکې مو په پکتیا کې له خپل خبریال سره خبرې وکړې، سره له دې چې د غونډو په اړه د دغو ښځو د لمانځنو په اړه افغان چارواکي ډېرې ویناوې کوي، د پرمختګونو خبره کوي، خو یوه عمده ستونزه چې زموږ خبریال تپان رابرسېره کړه هغه د ښځینه متخصصو ډاکترانو وه چې په پکتیا کې دا یوه عمده ستونزه ده. په کونړ کې وضعیت څه ډول دی؟
من نوری صاحب، منګه په کونړ کې د یو مرکزی روغتون په ګډون نه څلوېښت روغتیایي مرکزونه لرو چې په دې کې اووه ایم ډی ډاکټران لرو او دوه متخصصین دي، چې دوه په روغتون کې متخصصې ډاکټران دي او دوه ایم ډی ډاکټران دي. په چوکۍ مانوګي او سرکانو ولسوالیو کې
انوري صاحب هندي متخصصین دي که افغان دي؟ هدف زما دا ده چې افغان ډاکټران متخصص دي.
بلی، دغل تمخ کې چې وو په روغتون کې خو ایم ډی ډاکټران وي که متخصص وي، د افغانانو وي، خو په کلینیکونو کې په روغتیایي مرکزونو کې اکثره پاکستانی قابلې وي. اوس د هغې ځای ډېر افغانان نیول، خپل د کونړ نجونې دي او نرسانې قابلې دي چې هغه تشه ډکه کړې ده. یوازې په دریو کلینیکونو کې چې هغه لرې پرتې سیمې دي، کړنګل او یلګل شونکړی، چې کړنګل د ماڼوګي ولسوالۍ اړونده سیمه ده، یلګل د غازی آباد او شونکړی د سرکانو ولسوالۍ، په دغه کې قابلې نشته دی. خو دلته صحیح مسؤلین وایي چې مونږ پیشنهاد کړی هغه ته خلکو ته ویل چې دلته راشي کار وکړي، خو د امنیتي
ستونزو یوه بله ستونزه د جګړې او سولې انسټیټیوټ څه موده مخکې رابرسېره کړې وه چې په کونړ کې د جنایي څانګې د پولیسو په جنایي څانګ کې یوه ښځینه پولیسه ده، یوه بله همکاره وه چې هغه هم څه موده مخکې مړه شوې وه، او دې همکارې ډېرې هڅه وکړه چې یو بله همکار د ځان لپاره پیدا کړي. آیا تر اوسه هم دا یوازې یوه ښځینه پولیسه په کونړ کې فعالیت کوي؟
لا، ما خو چې څو شېبې وړاندې پوښتنه وکړه یا مونږ ګورو مخکې، خو لکه څنګه چې تاسو ویلې دوه خزینه پولیس وي د تالاشۍ په برخه سربازان وي، البته اداري څانګه کې هیڅ قسم ته خزینه کارکونکي په امنیت قومندانۍ کې نشته دی. هغه یوه ښځه ترې مړه شوې وه، یوه سرباز تالاشۍ لپاره به هغې وظیفه اجرا کوله، او یو بل اوس پیدا کړی دا چې هغه بیرته دو شوی دی او دلته ویل کېږي امنی قومندانۍ مسؤلینو چې چلویخ بستونه موږ دلته موجود.
بله بله مشکل ده. اوکې
مقرر یې کوو څوک نه راځي.
بله مننه انوري صاحب. وخت نه لرو ستونزې ډېرې زیاتې دي که موږ رابرسیر کړو چارواکي به هم خپل وظیفې پریک دی ګومان کوم ځکه د دوی د لوی مسؤلیت دی چې په تیره بیا د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې اقدامات وکړي او یوازې په الفاظ او ویناوو بسنه ونه کړي. وړاندې د ښځو په اړه بیا هم دوه پروګرامونه لرو د مخ ښځو یوه بله لړۍ چې بیا هم په کونل څرخي په درته خبرو او د اساسي او بشري حقونو.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته زه سید کمال شاعرف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د کارګرو ماشومانو په اړه بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مرستياله عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرغلست
مننه. زه هم خپل سلامونه نیکې هلې ګرنون اوریدونکو ته وړاندې کوم.
معروف صاحب، ولې په افغانستان کې ګڼ ماشومان کار کول ته مجبوریږي؟
بلې، ډېر ښه سوال دی. دا یو تاریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د ډېر کلونو نه، یعنی هغه وختونه چې جنگونه شروع شوې ده، پس د هغه نه ماشومان ارسوي دي چې کار وکړي او خپل د کورنۍ هغه اړتیاوې پوره کړي کوم چې دوی ورته ضرورت لري. نو دا معلومه خبره ده چې جنگونه چې منځته راځي په یو هیواد کې د کورنۍ سرپرستان د بین وړي یا ناپدید کېږي یا معلول کېږي، مایوبیت ورته لویږي. نو چون په افغانستان کې دغه سنت حاکم دی چې ښځې باید کار ونه کړي، نو ماشومان په هر سن سال چې وي دوی اړ کېږي چې باید کار وکړي او د کور ټول ضروریات باید پوره کړي. او همدارنګه ډېر عوامل لري دا چې ماشومان ولې کار کوي. ډېر عوامل شته چې دا فضا رامنځته کوي چې ماشومان باید کار وکړي، لکه نام نه تاسو وګورئ ورځ په ورځ نام نه اضافه کیږي او د جنگونو په ترڅ کې د کورنۍ مشران د بین نزی یا معلولیت ورته پیدا کیږي یا هم د یو ځای نه بل ځای ته بي ځای کیږي. چې دغه اگر ټول اشته ټول د ژوند ضرورت په بل ځای کې پاتې وي، نو دلته مشمن قربانی د دې کیږي چې په کور کې باید هغه اړتیاوې چې ورته ضرورت لري دوی پوره کړي او راوړي. او ډېر ګڼ خارونو ته چې دوی اته د خاري فرهنګ سره آشنا نه وي، دوی هغه خار ورته معلوم نه وي چې دا کوم ځای دی، دوی ځي او هلته کار کوي او د کار له عمله ممکن د نابلدۍ له عمله د ژبې د نه پوهېدو له عمله دوی ډېر زیاتمن شي، خو بیا هم دوی مجبور دي چې کار وکړي. همدارنګه د دولت نه توجه دي دغه کورنۍ ته چې کوم سرپرستان د بین نزی شهیدان کیږي. نو دولت که اراده ولري د خدمت باید ډیر روزنتونونه ولري او کوم جبهاتو کې چې خلک شهیدان کیږي دوی چون د وطن په خاطر شهیدان کیږي، نو دولت باید ځان مکلف بولي چې دوی ماشومان روزنتونو ته معرفي وکړي او هلته تر درس لاندې تربیه لاندې ونیسي. هم دا مرسته د ماشوم سره کیږي، هم د کورنۍ سره کیږي چې د کورنۍ د وګونو د دوی مصارف ایستسي. او همدارنګه کیدای شي چې دغه قهرمانان چې د جنگ په نتیجه کې د ازادۍ په خاطر خپل سرونه قربانوي، د اساسي قانون د 1055 ماده پر اساس ان دولت ځان مکلف او غنی او د شهدا او معلولین کورنۍ ته امتیازات ورکړي چې دوی ژوند سمبال کړي. همدارنګه د خلکو ناپوهي هم په دې حق له ډېر زیات تاثیر کوي چې خلک د کار د ډېر بد عاقبت نه یا نخوالې څخه خبر نه دي چې پر ماشومان باندې څونه بد اثرات لري. کوم ماشومان چې بید مور بید پلار خارونه ته راوځي او هلته هیڅوک نه پېژني، کار کوي، ممکن دي هر لحظه د خطر متوجي وي د پردي خلکو د خوا سوء استفاده ځنی وشي، ممکن دا سوء استفاده جنسي وي، جسمي وي، ذهني وي، او د دوی په روحياتو باندې بد اثر ولري. خو بیا هم موږ ویلی سو چې په یو ګڼه ګونه فضا کې ماشوم ته هر چنه زیات ورته خطرناک دي او مورد سوء استفاده واقع کیږي. همدارنګه باید ووایو چې د کار مشکلات، یعنی مشرانو ته کار نه پیدا کیږي په بعض کورنۍ کې چې حتی سرپرستان هم موجود وي یا مشران موجود وي، چون نارینه ته او ښځې ته کار په مشکل پیدا کیږي او داسې کارونه نه پیدا کیږي چې د دوی د شخصیت او حیثیت وړ وي، نو دغه کورنۍ هم بالاخره ناعلاجه کیږي او خپل ماشومان کار ته لیږي چې کار وکړي. ممکن ډیر زیات مشکلات د ماشومان ته ولویږي، خو بیا هم د کورنۍ تقاضا دا وي چې باید ماشومان کار وکړي او د کورنۍ هغه اولیه احتیاجات پوره کړي، چې دا ډیر زیات بده پدیده ده. او موږ هیله من یو چې دولت ډیر زیات توجه وکړي او هغه کورنۍ چې کورنۍ مشران د بینځي هغوی سره مرسته وکړي، روزنتونونه زیات کړي او د ماشومانو د کار مخنیوی وکړي.
ډیره مننه معروف صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې ماشومان د بیلابیلو لاملونو له امله کار کول ته مخه کوي، دغه کار ماشومان په راتلونکي له کوم ډول خطرونو سره مخامخ کوي، یعنی دوی ته کوم ډول خطرونه متوجه کوي؟
دا خو معلومدار خبر ده. ما مخکې هم وویل چې ممکن د دوی نه سوء استفاده د وشي په ګڼ ښارونو کې یا په هغه ځایونو کې چې دوی څوک نه پیژني، د دوی هویت معلوم نه وي، دوی نه سوء استفاده وشي. اولین قدم چې دوی د خطر سره مخامخ کیږي د تعلیم تربیه د پروسې نه دوی پاتې کیږي، یعنی مکتب نشي ویلې. او کوم ماشومان چې مکتب نه پاتې شي هغوی په ټول عمر کې بې برخلیک پاتې کیږي او دوی اس وخت پرمختګ نه کوي. دا ځکه چې تعلیم تربیه یوازینی حق دی چې د نورو حقونو په خوندي کولو کې ډیر مهم برخه لري. او کوم ماشومان چې خپل د تعلیم تربیه د حق نه دوی محروم شي، د صحت د حق نه محروم شي، د دې نه محروم شي چې د مور پلار سره باید وسیږي، او د ماشومانو دوران په لوبې یا هغه حق چې دوی ته الله تعالی ورکړی ده باید مشغولتیا ولري، د هغه نه بے برخه کیږي او دوی همیش سر په کړاوونو په مشکلات او د مشرانو خلکو سره پردی مشرانو چې عملته په محیط کې وجود لري دوی همیشه په ټکر کې وي او دوی د هر نگانه زیان ویني.
ډیره مننه. په قانون کې د ماشومانو د کار کول په اړه څه ول سوي دي؟
بله، د افغانستان د اساسي قانون په نهه څلوېښتم ماده کې داسې ویل سوي دي چې د جبري کار تحمیل منع دي، یعنی په مشرانو باندې هم څوک جبری کار نشی تحمیل ولی، او پر ماشومان باندې خو بیا بیخی چې په همدغه ماده کې هم ویل سوي دي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري، یعنی هیڅوک نشي کولی چې په ماشومان باندې کار وکړي. او د اساسي قانون د روی د کار د قانون چې کوم لیکل سوی ده په هغه کې هم هغه ماشومان چې 14 کلنۍ عمر پوره کړی ده د زده کړې لپاره په دوکانونو کې کېدای شي چې شامل سي او زده کړې وکړي، لکه مستری توپ د قانون، لکه ترکانی، لکه هنګری، لکه نور شان چې جوړیږي دلته کولای شي کار وکړي. او تا هغه نه پورته، یعنی چې تا اتلس نه کم عمر وي په هغه ځایونه چې کار وکړي، د کار ساعت باید په هفته کې د 15 ساعتونه زیات نه وي، او هم د شپې په هیڅ توګه باید دوی ونه ساتل سي او د شپې کار پیونه شي، او د دوی کار داسې کار نه وي چې د دوی تعلیم تربیه پروسې ته صدمه ورسي او د دوی صحت ته صدمه ورسي، یعنی د دوی د جسمي او رواني ودې په مقابل کې خنډ واقع نشي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاپ شای وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه. Thank you.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست میرمن معروف د ورستی پښتنې په توګه په دې برخه کې اړوند اورګانون ته څکول پکار دی
بیا هم خوشاله چې دونه اراده شته چې دوی غواړي چې دولت او د خلکو لپاره کار وکړي او خدمت وکړي اما د مشمنه د لپاره کار نه دی سوی تاسو وګورئ هغه څو کلونه په نور رژیمونو کې په تیر کلونه کې چې هغه پرورشګاه یا روزنتونونه په کابل کې جوړ سوي دي بل دولتي روزنتونونه دي جوړ سوي په داسې حال کې چې څونه جنګونه دي او څونه خلک بې مور بې پلار کېږي او څونه خلک د کلي او بانډو نور ولایتونه کابل ته راځي چې یعنی هغه وخت چې دوه پرورشګاه په کابل کې و دولتي پرورشګاه ممکن د کابل د نفوس شمیر دوه درې لکه نفوس ته رسېدله اما تاسو فکر وکړئ چې اوس څونه نفوس دی په شهر د کابل کې خو هغه دوه دولتي پرورشګاه دي خو بیا هم څنګ ته یې خصوصي پرورشګاګانې شته دي چې دوی هم هغه قوانین چې دوی په خپله غواړي هغه وضع کوي او ماشومان تربیه لاندې یا ته ساتنې لاندې نیسي زه هیله من یم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت شهده او معلولین دوی هڅه وکړي چې نور روزنتونونه نوی جوړ کړي او ښه تجهیز کړي سو دغه کارګر ماشومان چې پخپله بار دوج دي د یو فامیل باندې چې هغه مشر نه لري یا خپل مشر یې د لاسه ورکړی دی دوی پرورشګاه یا روزنتون کې شامل کړي او دوی د تعلیم تربیې تو پروسې لاندې ونیسي دوی د صحت حق د ژوند حق او ټول حقوق ورته خوندي کړي مطابق د 45 ماده د قانون اساسي چې دولت په دې باندې مکلف هم ځان منلی دی خصوصا کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې هکله ډېر پاملرنه وکړي او دغه ماشومان چې کار کوي د دوی کورنۍ غړو ته کار پیدا کړي کوم چې کورنۍ غړي مشران دي سوچ دوی وکولی شي چې خپل تعلیم تربیې نه استفاده وکړي او صحت یې سم وي او د کوچنیوالي د ډېر خوږه دوران دوی ښه لذت یوسي
کور دې ودان ډېره مننه
د اساسي او بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې مو د کارګرو ماشومان د ستونزو په اړه واوریدل په روزګان کې هم ډیر کارګر ماشومان حقونه تر پښو لاندې کیږي په دې ولایت کې د روانو جګړو له امله د غراز اکثره ماشومان پر رواني ناروغي او د غټانو تر څنګ پر رواني ناروغي اخته شوي په دې اړه مو راپور درته ورکړی او خو د وخت د کمښت له کبله خبر نشو په بل خبرونه کې هرو مرو ته خبرو خو اوس د ازادي راډیو د مخکښو خزو د پروګرامونو یو بل لړۍ خبرو ته چمتو ده
مخکخه خزی
د مخکښ شوزو د خبرونې قدرمنو منوالو سلام په دې اونۍ کې د کونړ ولایت یو مېرمن تاسو ته معرفي کوم چې د ژوند په ډیرو سختو شرایطو کې هڅه کړي چې ماشومان یې شوونځي ووي او رسته بیا یې د ته هڅول دي چې په انتون ته ولاړ شي او اوس یو لور د فاکولټي څخه هم فارغه شوه ده دغه مېرمنې سره زموږ د کونړ خبريال شاغلي رحولا انوري مرکه کړې ده چې تاسو ته وړاندې کوم
بسم الله الرحمن الرحیم نوم برېښنا شیرزی ده خپل د پغمان نیم او په ابتدایي زده کړې مې هم د پغمان کې کړې دي وروسته د خیرخانې د نسوان لیسې نه فارغه شوم د 12 سنفونه د کانکور د لال نازه د 5 ته کامیاب شوم خو د کورنۍ جنگونو له امله ما نه شو کولای چې خپل زده کړې ته دوام ورکړم پانتون مې زی په زی پات شو ماجر شو دغه نه لاړو پیښور ته پیښور کې
اغه اغه تبروست رازو خو دغه د درس په دوران کې دا ول صرف نه دوړسمه پوری چا تشویقولې چې باید سبق وې درس وې
دا پلان مې ډیره تشویقولم دغه او د هڅه پایله واغې موږ سره ډیر کوشش کوو ډیر تشویقولو زمنګ د زده کړې ډیر طرفدارو چې لورګان خپل ورسې
او د سې څو کوچې د استاد درس مخینه ولا کلی کور کې خپلوانو کې
په خوشبختانه باید هم چې د سټوک نو چې زمنګ د زده کړې مخاوني سي سرپرستم پلار او پلار مې منګړي تشویقو
او دغه کله چې په هنتون ته کامیاب شو ته پونځي ته ما ورېدل چې کوژدند شو خو عادت نه شو خو د خاون کورنۍ د ممانعت کو چې باید ته پونتون ته لاړ نشي
خاون ممانعت کو خو هغه هم د کورنۍ جنگونو لامل او هغه وخت کې د جامدی جنگونو نه یې راوړی راځیاته نو د دې وجه نه ویل چې نور باید لاړ نه شي
او کله چې پاکستان ته لاړې هجرت موکو هلته چیرته اوسېدلې ژوند دم څنګه وو
کله چې ماجر شنو لاړو د داخلي کم کې وسیدلو هلته هم معلمی کوله او هلته لس کاله تیر کړه ژوندم خوونو خپل وطن غوندې خو نه و خو بیا خو ژوندم یو څه اندازه خو
هغه وخت کې څو ماشومان درلودل په کله چې هجرت موکو
کلم چې هجرت وکړو د داخلي کم کې مې درې ماشومان و چې یو ور مې لور و او دوه مې زامن و او په دې مهاجرت په دوره کې زما خاوند لاړو خارج ته چې هالند ته لاړو نهه کاله هلته تیر کړه کله چې هغه هلته و نو زه معلمه وم ما وکولی شي چې خپل ماشومان ورسوم هغوی باندې هلته مکتبونو کې واچوم نو هغوی سره ما ډېر کوشش وکړه او خپل کوم معاش چې مې اخیستو په هغې مې کولی شو چې خپل ځان وساتم
څومره کال د خاوند بهر و یعنی هالند کې و
نه کاله بهر و
په دغه وخت کې ستاسو ژوند څنګه تیر دی بې سرپرسته بې پلاره ماشومان تا څنګه دی وکولی شو چې هغوی صحیح وروزي صحیح تربیه کړي
نو دا خو یو ښکاره خبره ده چې خاوند د سړي کور کې نه وي د ماشومانو پلار کور کې نه اوسي او بیا خپل وطن هم نه اوسي د مهاجرت دوره اوسي دا خو دا کې سختې شته ډېرې زیاتې
او دا مې هم اورېدل چې ستا خاوند هلته بله ښځه کړې وه کله چې د دې نه خبره شوې څه احساس در سره پیدا شو
نو احساس خو به حتماً چې یو ښځه چې بله ښځه پې او خاوند لاړ شي بلې ښځې خوا ته نو دا حتماً ښځه خفه کېږي زما د خفګان سبب وګرځېده ډېر زیات خو بیا هم ما خپل همت د لاسه ورنکو خپل ماشومان مې د خپل پلار هغه نه کړه چې هغوی د خپل پلار ارمانجن شي چې یا هغوی داسې احساس کړي چې زمونږ پلار کور کې نشته او موږ باندې چا تعلیم ونه کړو د هغوی چې کومې هیلې وه هغه مې ټول ورته پوره کولی شو
یعنی هغوی د تعلیم ته تشویق کړل او تعلیم دې پې وکړو
هو هغوی مې تعلیم
اوس څوک ماشومان لري چېرته دي سبقونه وایي نه وایي
اوس بیرته مې خاوند قبول نه شو هغه بیرته راغی بیا بیرته راغلو خپل وطن ته البته کونړ ته راغلو نو اوس دلته شپږ ماشومان لرم شکر د خپل ژوند نه ډېره زیاته خوشحاله یمه مشران مې دوه زامن مې پوهنتون وایي یو په لاهور کې ده او بل په مسکو کې ده هغه یو طب وایي او بل چې ده کمپیوټر ساینس وایي لور مې هم د پوهنتون نه فارغه شوه نور واړه ماشومان مې دي یو پنځم کې ده بل درېیم کې ده او وړه لور مې ده چې هغه اول صنف کې ده د ژوند نه ډېره خوشحاله یم
من الله م همداسې خوشحاله لره بله پوښتنه دا ده چې کله د ژوند د ملګری سړی انتخابوي زمونږ خو اکثره دود داسې دی چې هلک خبر نه وي جینۍ ورته کړي جینۍ خبره نه وي ورکړي ستا څنګه وو
نو دا خو ښه خبره ده چې د لور نه هم پښتنه وشي د زوی نه هم پښتنه وشي خو زما نه پښتنه نده شوې زما د مور تبه وه او دې کې هم زما مور غوښتل چې ما پردو کې ورکړي او هماغه شان د مور خبره مې ومنل شوه او زه پرې خو پښتنه رانه نده شوې
یعنې اوس په دغه انتخاب باندې تاسو ستا مور کوم انتخاب کړی دی یا د پلار کړی دی په دې خوشحاله استئ سره که نه
اوس خوشحاله یو اوس خو بچی شو ماشومانم شو ډیر وخت مې اول سره تیر کړ
تا ویل چې د خاوند مې قبول نشو دلته دعاګانې کړې وي څه و چې د څه اثر و چې دا قبول نشو
دعاګانې خو مې کولې ډیرې زیاتې د
ځینې
خارج ته ډیر خوشحالیږي خو زه خوشحاله نه وم چې زه خارج ته لاړه شم او ما ته د خپل وطن ما ته ډیر خوند راکو زما خپل وطن خوښ و نو کېدای شي زما همدغه دواګانو وجه وه چې بیرته راغی کهنه خارج ته تلي
کله چې خپل هیواد ته بیرته راستانه شوی دلته څه مصروفیات شروع کړ
کله چې بیرته تقریبا مونږ 15 کاله مهاجر وو هلته پېښور نه بیرته خپل هیواد ته چې راستانه شو دلته اوله کې ما او خاوند مې دواړه خبریالانو د کونړ ملي راډیو تلویزیون کې بیا هغې نه وروسته مې د کونړ د نجونو لیسه کې معلمه وم په مختلفو موسساتو کې مې کار کړی د جک موسسه وه د آی ام سي موسسه وه د انتخاباتو کې مې کار کړی ده په مختلفو موسسو کې مختلف پوستونو باندې کار کړی ده او اوس هم یو موسسه ده د هدف په نوم باندې چې د صحت په برخه کې کار کوي هغې سره زه فعلا کار کوم
د برښنا خور تاسو ویل کیږي چې په کومو جرګو کې هم برخه اخستې ده چې د افغانستان کې د افغانستان په سطح ملي جرګو کې البته کومو جرګو کې مو برخه اخستې ده
نو د کونړ د ولایت نه د پیژندل خوشو خو کې راغلی ما درې جرګو کې مې برخه اخیستې چې یوه د سولې جرګه وه او بل د ستراتیژیک تړون جرګه وه.
او بله مسله دا ده چې په ژوند کې د ټولو نه خوږه خاطره د کومې وه او ترخه د کومې وه؟
د ژوند بله خاطره چې ډیره ترخه خاطره تینا لرم دغه و چې یو د مهاجرت وخت بل خاوند مې کور کې نه و، نو ډیر زیاته بله خاطره مې همدغه ده چې هغې وخت کې ډیر بد خاطرات لرم. او ښه خاطره مې همدا ده چې دلته راغلم، خپل بچی مې تحصیل وکړ، ټول ورسېدل او لور مې واده شوه او دوه زامن مې لاړه، نو دا مې د ژوند ښه خاطره ده.
نو دغسې نور خویندو ته لکه تا چې تعلیم کړی دی، نور خویندو ته څه پیغام لري چې ستا غونې مخکښې شي په ژوند کې د خپلو اولادونو په روزنه کې؟
زما نور خویندو ته دا پیغام ده چې اول خو باید داسې ځي کې چې خپله لور ورکوي یا خور ورکوي، داسې ځای انتخاب کړي چې د دوی د جامې سره برابر اوسي، او د دوی د خویندو او د لورګانو په کې خوښه ډېره ضرور ده. او د هغوی نه مې دا هیله ده چې خپل لور او زوی کې فرق ونه کړي، دواړه باندې یو شان تحصیل وکړي، ځکه دواړه یو شان حق لري، او د هغوی په روزلو کې فرق ونه کړي چې دا لور ده او دا زوی ده. زما پیغام هغوی ته دا ده.
من نستانه، ډېره من